مازیګر 4 بجې شوې. السلام علیکم د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اووم ورځ اونیز پروګرام لرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. طالبان وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوحې په درېمه غونډه کې د خپل حکومت د معناداره ګډون غوښتنه کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسنن سره د ښاغلي متقی د کتنې خبر ورکړی. د دې وزارت په بیان کې راغلی چې په پرونۍ کتنه کې ښاغلي متقی ویلي د دوی حکومت د دوحې د درېمې غونډې څرنګوالی څیړي او په اړه به یې خپل دریځ اعلان کړي. هغه ویلي د دې غونډې پایله باید د افغان ولس او هیواد د سوکالۍ سبب شي. په خپله نیکلاسن د دې لیدنې په باب څه نه دي ویلي. ټاکل شوې د دوحې درېمه غونډه د راروانې جون میاشتې په 1 جوړه شي او دوه ورځې به دوام وکړي. طالبانو تر اوسه رسمه نه دي ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي که نه. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د خوست او دوبۍ ترمنځ د کامیر د خصوصي هوایي شرکت د مستقیمو الوتنو د پیل خبر ورکوي. دغه وزارت نن پر ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مستقیمې دوړخیزې الوتنې نن د خوست له نړیوال هوایي ډګره پیل شوې چې په اونۍ کې به دوه ورې د یکشنبې او پنجشنبې په ورځو له کابل څخه خوست او له خوست څخه دوبۍ ته کیږي او په عربي هیوادونو کې به افغان مسافرو ته ډېرې اسانتیاوې راشي. په دلوي میاشت کې آریانا افغان هوایي شرکت هم د خوست او د الاین ترمنځ د مستقیمو الوتنو د پیل خبر ورکړی و. وروسته له دې چې د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن تیره جمعه په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یوې موافقې طرحه اعلان کړه، د اسرائیلو پر صدراعظم بنیامین نتنیاهو فشارونه زیات شوي دي. د اسرائیل ګڼ وګړي له نتنیاهو غواړي چې دا موافقه ومني، خو د هغه توندلار ښي اړخو متحدانو خبرداری ورکړی چې که صدراعظم دا موافقه ومني دوی به د ده د حکومت د ړنګېدو هڅه وکړي. نتنیاهو ویلي تر هغو چې په غزه کې د جګړې د ختمېدو لپاره د دوی شرایط ونه منل شي په غزه کې دایمي اوربند به پیل نه شي. له دې داسې ښکاري چې د ولسمشر بایدن لخوا پیشنهاد شوې موافقه چې هغه یوه اسرائیلي موافقه بللې کمزورې شوې ده. پرون ناوخته هم په اسرائیلو کې د یو پراخ لریون پر مهال چې د حماس ډلې لخوا د یرغمل شویو د کورنیو غړو رهبري کوله، لاریونوالو له خپل حکومت څخه د یرغمل شویو د خوشي کېدو لپاره د عملي اقداماتو غوښتنه وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې د امریکا د متحدو ایالتونو له دفاع وزیر لایټ استن سره د خپل هیواد د دفاعي اړتیاو په باب خبرې کړې. دواړو لورو په سنگاپور کې د شانګریلا د ډیالوګ د امنیتي غونډې په څنډه کې سره کتلې دي. زلنسکی په ټلګرام لیکلي چې په دې کتنه کې د کیف پر دفاعي اړتیاو، د اوکراین د هوایي مدافعې دستګاو پر پیاوړتیا او همداراز د کیف او واشنګټن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون پر چمتووالي بحث وکړ. د اوکراین ولسمشر له اوږدې مودې رئیس سیل خپلو لویدیزو شریکانو څخه د خپل هیواد لپاره د نورو پوځي مرستو غوښتنه کوي چې د روسیې د غیر مواجه یرغل پر وړاندې په دفاع کې اړتیا ورته لري. او د کرکټ د نړیوال جام شل اووره سیالیو په لومړۍ رسمي سیالۍ کې تیره شپه د امریکا متحدو ایالتونو خپل سیال کاناډا ته په اوو وکټو ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د ټکساس ایالت په ډالاس ښار کې وشوه، کاناډا په خپلو شلو اوورونو کې د 15 لوبغاړو لس بایللو وروسته 104 نوي منډې وکړې. خو د امریکا لوبډلې په داسې حال کې چې څلور لوبغاړي سوځېدلي وو په 13 اوور کې هدف پوره کړ. د کرکټ په سګنی نړیوال جام سیالیو کې شل هیوادونه په څلورو ګلوپونو کې لوبیږي. افغانستان په سی ګروپ کې له کوربه ویست انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پاپوا نیوګینی سره یو ځای دی. په دې نړیوال جام کې به د افغانستان لومړۍ مسابقه د سه شنبې په ورځ له یوګاندا سره وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د ننګرهار ولایت په مومندری ولسوالۍ کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې سیمه ییز طالب چارواکي له پرون راهیسې بیلابیل ارقام وړاندې کوي. په دې اړه په یوه مرکه کې به واورئ چې یو پل د دې خلکو ستونزه څومره حل کولی شي.
دلته خو پل نه دی جوړ کړی. دغه پروګرام مخکې چې و په لالپوره کې مو همدغه شانتې کښتۍ بیړۍ بغر کېدې، بیا هلته چې پل جوړ شو هغه خلک اوس الحمدلله د دې پیخو نخلاص او مونږ د دې ښکاری
د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکو د سرکونو او لارو له خرابوالي شکایت کوي.
سره کوم زو په اسمار کې وړخلو هغه په ورانو سرکونو کله په شام باندې راوړو او کله ګاړی راشي په ګاړی کې راوړو هغه راته په داسې قیمت باندې پرېوځي چې شدې غره ته راخېژو زموږ بېخېژولی.
په نور موضوعاتو کې واورئ چې د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ماشومانو د پالنې یو مرکز جوړ شوی.
دلته د دا دپاره غلی یم چې سبق یو سبق زده کړم یو عالم راسه جوړ سي یو درس زده کړم دغه د خپل د سبقان دپاره غلی شو تعلیم راته کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اوکراین ولسمشر په سنګاپور کې په یوه غونډه کې د خپل هیواد لپاره د نورو پوځي مرستو غوښتنه کړې او په دوهمه نیمه کې اوومه ورځ ځانګړی پروګرام لرو اورېدو ته یې راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت په مومندری ولسوالۍ کې په اوبو کې د ډوبې شوې کشتۍ په پیښه کې سیمه ییز طالب چارواکي له پرون راهیسې بیلابیل ارقام وړاندې کوي. د مومندری ولسوال محمد اجمل شګیوال نن ازادۍ راډیو ته ویل په دې پیښه کې 8 کسان مړ شوي، 14 ټپیان دي او 12 کسان تر اوسه پورې تریتم دي. خو پرون نوموړي ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې 9 جسدونه ترلاسه شوي او 6 کسان تریتم دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د خپلو عزیزانو په غم غمجن دي او د خلکو د ستونزې د اواری او نورو ورته پیښو د مخنیوي لپاره د یو بل پله د جوړېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د پرون سهار راهیسې په اوبو کې د ډوبې سوې کښتۍ د نادرکه کسانو د لټون هڅې لا هم روانې دي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي دوه کسان لا هم ورک دي. دا کښتۍ پرون سهار 9:30 بجې د مومندري ولسوالۍ د باسول د بیلې په سیمه کې اوبو کې هغه مهال ډوبه سوه چې د سیمې خلک یې د سیند له یوې غاړې بلې غاړې ته انتقالول او د سیمې د خلکو او سیمه ییزو چارواکو په حواله په کښتۍ کې د زیاتو کسانو د کیناستو له امله ډوبه سوه. د مومندري ولسوال محمد اجمل شګیوال نن د جون په 2 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 8 کسان مړه سوي او 14 نور ټپیان سوي دي.
باید ووایو چې پرون د مومندري د باسول د بیلې په سیمه کې تقریبا 9 بجې دا د کښتۍ د ډوبېدو پېښه رامنځته شوه. په هغه کې تقریبا 8 کسان شهیدان شوه. په دې کې ماشومان هم وو، زنانه هم وې، سپین روبې نارینه هم پکې وو چې د هغې د جملې نه یو زنانه او یو نارینه لا درکه دي او د هغې د ژغورلو د پیدا کولو هڅې لا روانې دي. تقریبا 14 کسان دا پکې شهیدان زخمیان مونږ لرل.
دا په داسې حال کې ده چې پرون نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وه د 9 کسانو جسدونه ترلاسه سوي، د شپږو نورو د لټون هڅې روانې دي او 10 کسان ژغورل سوي دي. نوموړي پرون په کښتۍ کې د سپرلو ټولو کسانو شمیر 25 ښودلی و. د مومندري ولسوالۍ اوسیدونکي او په دې پیښه کې د مړه سوي ماشوم او د ورک سوي کس د کورنۍ غړي اسلام شاه ازادي راډیو ته وویل
زما یو ورور چې 15 کلن دی او یو مې وراره دی. ورور مې ورک دی په حال او وراره مې تقریبا چې نه الله سوکار وي هغه شهید شو.
اسلام شاه وایي د خپل لادرکه سوي ورور په اړه خورا اندېښمن دی. د دې ولایت د مومندري ولسوالۍ د بیلې سیمې اوسیدونکی سردار احمد هم چې په یاده پیښه کې د کورنۍ غړي مړه سوي ازادي راډیو ته وویل
په دې پیښه کې مسا خبره زموږ درې نفره شهیدان د لاسه ورکړه چې یوه زنانه عمر 15 کاله او یو نارینه ماشوم چې عمر 8 کاله او یو یوه جړۍ وړه چې عمر 1.5 کال او جدي موږ پلته او داسې ستونزو ته مشکلات سره مخ یو.
د ننګرهار د رسنیو مرکز ازادي راډیو ته ویلي ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو له پیښې وروسته زیانمنو سره په لیدلو کې ویلي چې په راتلونکي کې د پیښو مخنیوي او خلکو ته د اسانه تګ راتګ په موخه ولایتي اداره هڅه کوي چې په سیمه کې کیبلي پل جوړ کړي. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار د ګوشتې، للپورې او مومندرې ولسوالیو خلکو په سیندونو د پلونو د نه درلودلو له امله له سینده د پورې وتلو لپاره له کښتیو ګټه اخیستله چې وخت نا وخت ورته پیښې رامنځته سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ننګرهار ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې د تلفاتو تازه ارقام کوم دي تازه چارواکو ویل دي چې په دې پیخه کې اته کسان مړ شوی دي ډیر لسته پیاندي او دوه کسان لا هم نادرک دي د دې پیخه د څرنګوالي او د سیمې د موقعیت په اړه می د اتمنزولسی له خون کې کرامت الله نورزی سره مرکه کړې او په پایل کې می د پیخه د څرنګوالي په اړه تری پوښتلې دي
تاسو په پته ده چې دا د وړي موسم مرغه ده سینم زیات شوی او د بارانونو د غم ډیر زیات او سیلابونو هم ډیر زیات وتی او هغه کوم تنادی ډېر چې واغه خو نه وځکاله چې زیات شي هغه خو محدود ساحه هغه بیا بنديږي د جنراتوري ډېر او دا وړي دیکي نفس ډیر زیات او دې دي سارو خما خما شومان مر سره وی ګنډ مر سره وی روبار زیات او دا سیمن سره له جنراتور ګل شوی دی د خلکو هغه زیات شوی یو کا توبه بس ډېر توبه خطرې دي شویرا
څومره وخت کېږي نورزای صاحب چې خلک د کشتیو په وسیله په دې لار باندې تګ راتک کوي
ما تقریبا څلور څلور وخت کال عمر ما په دا باندې دا څلور څلور عمر دا خلک په دې کشتیو کې او دی تنابي کشتیو کې تنا پرند کړي نو د دینه مخ کې مو په خوا زمونږ د نیکونو وختونو دلته چې دا ژوند شروع شوه د دې خلکو دا می شي غتک راته کېږي
تاسو دومره کلونه تیر شول پول نه لري چا تر اوسه پورې پول نه دی درته جوړ کړی
نه دلته خو پول نه دی جوړ کړی دغه پروګرام مخ کې چې وو په لالپوره کې مم دغه شانتي کشته بیړی بغیر کې دی بیال ته چې پول جوړ شو هغه خلک اوس الحمدلله د دې پیخو نخلاص او مونږ د دې ښکاری دلته اوسه پورې پول نه ډیر خلک راغلی وو چې خو پول راته نه دی جوړ کړی
تاسو غوښتنه کړې ده د اوسنۍ واکمنونه
وسنۍ واکمنو نام هم کړي دا مخکې هم کړي دا ډیر خلک راغلي سروې هم کړي دا چې مونږ به درته دا کې بلی دا غبره جوړ په وې پول او دا خوې چم مغه ایګامي چم تر اوسه
نورزای صاحب څه ډول وسیله ستاسو دغه مشکل رفع کولای شي یعنی ک پول جوړ شي تر کوم ځای پورې پول جوړ شي او ک کما یا غ کیبلونو باندې چې پول وکنه اغه کغواړی کومې خواته غواړی د فاصله څومره ده په دې باب لطفا معلومات راکړئ
دا خو پول ډیر ځکه فاصله ډیر زیات ده کنه پول خو امکان لري چې جوړ شي ځکه دا کال په کال لا کیبل دغه ک جوړ شي دا ډیر زیات خوي نو فاصله تقریبا یو کیلومتر فاصله به یو نیم کیلومتر یو نیم کیلومتر
خا او دا فکر کوي چې پول دلار مشکل نشي حل کولای
دا غو پول ولی مشکل نشي حل کولای چې جوړ شي خو چارواکي چې راځي هغه پول به مصرف په زیات راځي بسار چې جوړ شي دا خو دې مشکلات نه بخلاص خو دا د مشکلات سره اخته یو
ستاسو د کلی اوسیدونکو چې په دې کشتیو کې تاګ راتک کوي روزمره د دوی هغه د ټولو نفوس څومره ترسيږي نورزای صاحب
زبتا تاسو وه ما چې منګالته یو لیکل روپ دی کې دا تقریبا شلو نن تر دې شته پوری خون کې روزانه راځي هغه د لیسې تعداد هم چې دی 300 د 2000 پوری زکون کې نو د نفوس چې هم دی نو نفوس هم تقریبا 350 فامیلال توسيږي کورنې 350 کورنې بیا دی خو هم دي ته د غمدغه پله د وجه نه زیات چې دا پول نشته دی زیات دی پراته دی اخو زندگی نه کوي کنه ټول د بزګران چې دی ټول کار اخو د ورځې کې اخو زید هم دی وژنه چې پول نشته کور نشوړي کنه کور ارته یلته دی خو راوختي دي
د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ د اوتمنزو د لیسې خون کوي کرامت الله نورزای و چې د ازادي رادیو سره خبرې کولې د دې مرکې د ټیټ کیفیت لکبل له تاسو بخنه غواړو
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
د خوندیتوب او بخې د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وای افغانان د طالبانو او د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقوقو له سیستماتیکو سرغړونو سره مخامخ دي د روغتي مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د محدودونکو پالیسیو په پلي کولو سره د ښځو او نجونو هر ډول بشري حقوقونه نقض کړي او خبريالان ملکی مامورین د بشري حقوقو مدافعین او د پخواني نظام کارکونکو په نخښه کوي. په دې اړه جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې
د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز یا R2P وای افغانان د طالبانو او د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د بشری حقوقو له سیستماتیکو سرغړونو سره مخ دي. یاد مرکز په خپل نوی راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه خپور شو ویلي طالب چارواکو داسې محدودونکو پالیسي او فرمانونه پلي کړي چې ښځې او نجونې له بشری حقوقو څخه محروموي، د جنسیت پر بنسټ د تبعیض شدیدو ډولونو ته دوام ورکوي او د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند مخنیوي کنوانسیون یا CEDAW نه کار سرغړونه کوي. دا ټوپی د راپور په دوام کې راغلی چې د ښځو انجونو پر وړاندې تر 50 ډیر پراخ ځپونکي فرمانونه پازار ډول د دې ګرځېدل راګرځېدل، د نظر او بیان ازادي، د کار فرصتونه، سیاسي او مستازیتوب او تعلیم او روغتیا پاملرنې ته د دوی لاسرسی په جدي توګه محدودوي. د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکي چې دا کوي د اعتراضونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و د نوم نښودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
پر ما روحي او فزیکي شکنجې د طالبانو لخوا ترسره کېدې. زه په پای پورا بر وهلم او زه یې دې ته اړولم چې اعتراف وکړم چې د خوځښت غړی یم او د خوځښت نور خړې ورته معرفي کړم.
ازای جن بشره معرفي وکړم برشن.
د کابل خریوی بلی اوسیدونکو چې د هم نغوړی نومې پر راپور کې واخیستل شي، دا کوي چې د طالبانو لخوا د حجاب نه مراتولو په پلمانی ول شوی و.
خپل پویدلم چې ما جاب سم دی، مګر فقط یو بهانه و چې غوښتل زه ما وډار کړم. هم د خپل پروسه په معاملې کوچی یونه خځې وډارې شي بیرون تر تاګ معنی شي. طالبانو په هر عرصه کې د ښځو حقوق نقض کړی دی، که هغه د تحصیل حق دی، که هغه د بیرون تاګ حق دی، که هغه د کار وظیفې حق دی.
د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز پر راپور کې هم دا شناغلی طالب چارواکي په دوامداره توګه خبريالان ملکی کارکونکي د بشري حقوقو مدافعین او د افغانستان پخوانی مات سره تړلې کسان په نخښه کوي چې دا په پراخه کچه او سیستماتیک ډول سرغړونه ښکاری. راپور زیاتوي افغانستان د حقوقي ودونو له ډلې څخه دی چې په کې پراخ جرمونه کیږي او بیړني اقدام ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په سنگاپور کې د کلنۍ امنیتي سرمشريزي پترڅ کې د خپل هواد لپاره د نورو پوځي ملاتړ غوښتنه کړې. د پداسال کې د چټاکل شوی د رواني میلادي میاشتې پورسته یو کې د اوکرين د جګړې د پایته رسولو لپاره د سويس د سولې کانفرنس جوړ شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات واوري.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکي نن په سنگاپور کې د شانګریلا ډیالوګ امنیتی سرمشريزي په ورستي ورځ د نړۍ له ګڼو رهبرانو سره وکتل. هغه په دغو کتونو کې هڅه وکړه نړیوال شریکان له اوکرين سره چې له څه باندې دوه کلونو د روسیې له غیر مواجه یرغل سره مخامخ دی نور ملاتړ ته وهڅوي. په همدې حال کې ټاکل شوی د جون پر 15 او 16 د سویس د سولې کانفرنس جوړ سي، خو زلنسکي د دغه کانفرنس د کمزوري کولو لپاره د چین د هڅو خبر ورکړی دی. زلنسکي ویلي د جون میاشتې په نیمایي کې تر سلو د زیاتو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو په اوکراین کې د سولې په باب د سویس په جوړیدونکي غونډه کې د ګډون ژمنه کړې ده. روسیې له کله چې شاوخوا دوه کاله مخکې پر اوکراین غیر مواجه یرغل پیل کړی د سنگاپور په غونډه کې حضور نه لري. په سنگاپور کې د اوکراین ولسمشر او دفاع وزیر ولودیمیر زلنسکي او رستم عمروف د امریکا د متحده ایالاتونو له دفاع وزیر لوید آستین سره تر یو ساعت د زیاتې مودې لپاره وکتل. دا کتنه داسې وخت وسوه چې واشنگتن د کیف لخوا د وسلو د کارونې لپاره خپل محدودیتونه لرې کړل او اوکراین ته زمینه برابره کړه چې په ښکاره په روسیه کې دننه ځینې اهداف په نښه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یا پینټاګان یو چارواکي ویلي چې ښاغلی آستین د اوکراین د غښتلي ملاتړ لپاره د امریکا پر تعهد بیا ټینګار وکړ. دغه چارواکي چې نوم یې نه د اخیستل سوی ویلي دوړو لوریو د خپل استراتیژیک دفاعي شراکت د لا پیاوړتیا ژمنه هم وکړه. زلنسکي په ټلګرام کې لیکلي چې په دې کتنې کې د کیف پر دفاعي اړتیاو د اوکراین د هوایي مدافع دستګاو پر پیاوړتیا د غرض د کیف او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون پر چمتووالي بحث وکړ. د اوکراین ولسمشر له اردې مودې له خپلو لویدیځو شریکانو د خپل هیواد لپاره د نورو پوځي مرستو غوښتنه کړې ده چې د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې په دفاع کې ورته اړتیا ده. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د سنگاپور د شانګریلا ډیالوګ امنیتي سرمشریزې په څنډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د دوړو ګوندونو له استازو سره کتلی وو. هغه ویلي دوړو لوریو ته معلومه سوه چې د امریکایي وسلو د کارونې لپاره اوکراین ته د زمینی برابرول مهم دي، څو وکولی سي د روسیې په قلمرو کې دننه د خارکیف په سرحدي ساحو کې اهداف په نښه کړي. زیلینسکي ویلي په دغو کتنو کې پر روسیې فدراسیون د بندیزونو د نورو فشارونو راوستلو موضوع هم مطرح سوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادې رادیو خبرونه اوري. د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام لومړنۍ سیالي د امریکا متحده ایالاتونو وګټله. په دې اړه لاند راپور لرو چې د خبرونه په دوام کې راځي. خو اوس نور موضوعات. د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د شال خوړ درې اوسیدونکو د سرک له خرابوالي او نشټوالي شکایت کوي. د دوی په وینا په اوس وخت کې هم ناروغان په ډیرو ستونزو سره ترخار او روغتونونو پورې رسوي او د ارتیا ور خوراکي او نور توکي پشا او څارويو خپل سیمه ته انتقالوي.
د کونړ په ختیځ کې د پرتی اسمار ولسوالۍ د شال خوردري شاوخوا 2000 کورنۍ د سرک له خرابوالي او نشټوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې ګڼو کلیو ته سرک نه دی رسیدلی او تر کوم ځای چې رسیدلی هغه هم تنگ کندو کپاره او په بد حالت کې پروت دی او په هر موړ کې د موټرو د خویدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو ویره شتون لري. ځایي اوسیدونکو راته وویل همدا لامل دی چې اوس هم د پخوانیو زمانو په څیر ژوند کوي. عاجل ناروغان په جنازو یا پر شا تر موټرو رسوي. د خوراکي او نورو اړینو توکو په انتقال کې هم بلا ستونزې ګالي. د یادې سیمې یو قومي مشر محمد هاشم
چې ساره کوماند زو پاس مارک وړخلو هغه پورانو سره کونه کله په شامان دی راوړو او کله گاړې راشي په گاړې کې راوړو هغه راته په قیمت باندې پریوزي چې شدي غره ته راخېږو زمګي به خېژولې په جنازه کې وړو کنه په شامان نو ساره قران ورې دی او نو نوران سیلابونه راوتلې دغه حکومتونه زنګ سره وشي بس خره دی خې د گاړو ته خو به قدم کېږي و دې نه پورته گاړې نشتل.
ځای وسیدونکو وای په تیرو کلونو کې د حکومتي چارواکو او مؤسساتو لپاره غورځېدلې وو او همدا لامل دی چې د سرک په ګډون د ژوند له هر ډول لومړنۍ وسانتیاو بی برخې پاتې شوې دي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې بارانونو او سیلابونو چې کوم سرکونه ورته ویجاړ کړي د هغې په بیا رغونه او پاتې کلیو ته د نوي سرک په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وای د مرستندوی ادارو په همکارۍ د ولایت په ټولو ولسوالیو کې د شاوخوا شپېته سرکونو درغولو چارې روانې دي او چې کوم ځای نه پاتې دي هلته به هم کارونه پیل شي. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
څلور شپېته سرکونه په کونړ کې چې په هر ولسوالۍ کې درې څلور سرک روان دي د خلکو د احتیاج د حلولو لپاره انشاءالله ولعزیز هغه کارونه مو سرته رسیدونکي دي کم چې پاتې دي په راتلونکي انشاءالله پروژو کې ونیسو چې د هغه د ډبلیو فی د مالي لګښت دغه پر سرکونه شروع دي. دغه ځینې د سرکونه دي چې غرونو ته وختل. زموږ کوشش دا دی چې راتلونکي درې کالو پورې یا د دوه نیمو کالو پورې موږ په کونړ کې داسې بانډه هم ونینو
کونړ یو غرنی او ځنګل لرونکی ولایت دی چې ډیری اوسیدونکي په لرې پرتو درو کلیو او بانډو کې ژوند کوي او اکثرې د سرک په څیر له ډیرو لومړنۍ وسانتیاو بې برخې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې په لومړي ځل د یتیمو ماشومان لپاره د پالنې یو مرکز پرانستل شوې ده. په دې ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي په دې روزنتون کې 200 یتیم ماشومان روزل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو خبريال راکوي.
د اورزګان ولایت ځایي طالب چارواکي وایي د دې د حکومت په مالی ملاتړ په دې جوړسي مرکز کې به هغه یتیمانو ته ځای ورکړي چې پلاری وجل سوي وي، پلار یې ورکوي او پلار یې په نشي تو کوروش دی او یا هم پلار معلول وي او د خپل ماشومانو پالنه نسی کولای. د اورزګان ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست رئیس مولوی حافظ ګولاغا ویل چې دوی په دې مرکز کې د ماشومانو د پالنې ترڅنګ هغوی ته د اسری او دینیز د کړو زمينه هم برابر کړي ده.
یو هغه ماشومان چې پلارونه یې مړی وي یعنی پلار نه لري، او دوم هغه ماشومان چې پلارونه یې ورکوي پلار نه لري، دریم هغه ماشومان چې پلارونه یې معتاد وي یعنی په روینو باندې اخته وي داسې معتاد وي چې هغه خپل د اولادو روزنه نسی کولای، څلورم هغه کټګوري ماشومان موږ پښکې داخلو چې هغه ماشومان پلارونه یې مایوبې داسې مایوبې چې یو اندام یې کاټي خپل د کوچنیانو روزنه نسی کولای. نو هغه موږ دلته راولو، دلته خوراکي مواد او سبقانو ارڅ ترتیب موږ ته برابرو، سلو کسانانو د پاره جذب کوو.
په اورزګان ولایت کې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال په زرګونه ماشومان بې پلاره سوي دي چې اوس مهال سرپرستی میند تور لغاړي دي چې هغوی د خیرات په مرسته پالنه کوي، او دغه راز سلګونه نور ماشومان چې پلرونه یې په نشي توکو روږدي دي هغوی هم په ډیر بد وضعیت کې قرار لري او میندې خیرات ټولوي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی عنایت الله شجاع چې په دې پروګرام کې ګډون کړی و ویل چې دوی به د تیر جمهوري نظام د وجلسو سرتیرو ماشومانو ته هم په دې پالنځای کې ځای ورکړي.
موږ ته دا فرق نشته چې دا مثلا د امارت اسلامي د یو شهید بچی دی، دا مثلا د تیر حکومت د یو چا هغه دی مړی زوی دی، یا مثلا دا د یو معتاد زوی دی، یا مثلا دغسې یو غریب یو څوک دی، دا چې هر څوک ټول د موږ بچیان موږ به انشاءالله برابر د نورو د هر چا سره په یو رقم سره به دې روزنه کوو، فکر برمند کوو، او که خدا نه خواسته دا فکر ونه کوو هر څوک مسؤول وي دغه مسؤول نه به الله تعالی پوښتنه کوي.
هغه یتیم ماشومان چې په دې روزنتون کې ورته وانډه ورکول سوي زیات خوشحاله دي او وایي چې غواړي زده کړې وکړي او خپل راتلونکي روښانه کړي. احمد الله او بریالی چې په همدې روزنتون کې ورته برخه ورکول سوي ده وایي زیات خوشحاله دي.
دلته د دا لپاره غلی یم چې سبق یو سبق زده کوم، یو عالم راسه جوړ سی درس زده کوم، دغه د خپل د سبقان د لپاره ډیر شو دغه تعلیم راته کې ډیر ځین خوشحالي
خوشحالي یو دلته مرته درزنتون تر لجلی او مرته دلته شپالنه راکې او شو درسونه راته وای دلته شو جوړي او پالنه راکې.
که هم دلته د احمد الله او بریالی په سیر د 200 ماشومان ژوند جوړ سو، خو د دوی په څیر بیا د سلګونه نورو ماشومانو ژوند لا هم په خرابه د وضعیت کې دي، او دوی هم په دې هیله دي چې د دغه ماشومانو په څیر ورته د پالنې مرکز جوړ سي او په دغه سي مرکزونو کې ځای ورکول سي. خو دا معلومه نه ده چې د دغه نورو سلګونو ماشومانو راتلونکي او برخلیک به کله جوړیږي او څنګه به کیږي.
د کرکټ شلوریز نړیوال جام لومړنی سیالي د کوربا امریکا او کاناډا ترمنځ تر سره شو چې امریکا د 2 وکټو په تفاوت وګټله. یاد سیالي چې د کابل پر وخت نن یک شنبه سهار 4:30 بجې پیل شوه او امریکا د لوبي په چوغ وګټله تو په چوغ نه غوړه کړه. کاناډا په شلورونو کې د 5 لوبغاړو تر سوځیدو وروسته یو سل 4 منډې وکړې. د یاد لوبډلې په ګټه نونیت دلوال یو شپیت او نیکولاس کیرټون یو 50 منډې وکړې. امریکا ته بیا په توپ اچونه کې هرمیت سنگ، کوری انډرسن او علی خان یو وکټ واخیسته. کوربه لوبډلې د هدف پوره کولو لپاره سټیفن ټایلر او مونک پټیل لوبغالي ته ورولېګل، خو نه توانېدل چې لوبډلې ته ښه پیل ورکړي. تر دوی وروسته اندریس ګوس او ایرن جونز لوبغالي ته لاړل او هدف یې په 18.4 اورونو کې پوره کړ. ګوس 15 او جونز بیا 4 سوځېدلې منډې وکړې. دا د امریکا د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل دی چې په شل اوریز نړیوال جام کې ګډون کوي او بیا خپله لومړۍ سیالي ګټي. امریکا او کاناډا په الف ګروپ کې قرار لري چې په ډله کې ورسره هندوستان، پاکستان او ایرلند هم یو ځای دي. ټاکل شوی چې دویمه سیالي به د بل کوربه ویست انډیز او پاپوا نیوګینی ترمنځ نن یک شنبه د کابل پر وخت ماښام شپږ بجې پیل شي. د ویلو ده چې افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د جون میاشتې په څلورمه نیټه له یوګاندا هیواد سره ترسره کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اوومې ورځې د پروګرام د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شپه خبرونه. طالبان وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوحې په درېمه غونډه کې د خپل حکومت د مانادار ګډون غوښتنه کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره د ښاغلي متقی د کتنې خبر ورکړی. د دې وزارت په بیان کې راغلي چې په پرونۍ کتنه کې ښاغلي متقی ویلي د دوی حکومت د دوحې د درېمې غونډې څرنګوالی څیړي او په اړه به خپل دریځ اعلان کړي. هغه ویلي د دې غونډې پایله باید د افغان ولس او هیواد د سوکالۍ باعث شي. په خپله نیکلاسن د دې لیدنې په باب تر اوسه څه نه دي ویلي. ټاکل شوي چې د دوحې درېمه غونډه د راروانې جون میاشتې په دیرشمه جوړه شي او دوه ورځې به دوام وکړي. طالبانو رسما نه دي ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي که نه. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د خوست او دوبی ترمنځ د کامیر د خصوصي هوایی شرکت د مستقیم الوتنو د پیل خبر ورکوي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د مستقیم دوارخیز الوتنې د خوست له نړیوال هوایی ډګر پیل شوي او په اونۍ کې به دوه ورې د یکشنبې او پنجشنبې په ورځو له کابل څخه خوست او له خوست څخه دوبی ته کیږي. ورستله دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره جمعه په غزه کې د جګړې د پایته رسیدو لپاره د یوې موافقې طرحه اعلان کړه. د اسرایلو پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو فشارونه زیات شوي دي. د اسرایلو ګڼ وګړي له نتانیاهو وړي چې دا موافقه ومني، خو د هغه تونلار ښي اړخو متحدانو خبرداری ورکړی چې که صدر اعظم دا موافقه ومني دوی به د حکومت رنګ کړي. نتانیاهو ویلي تر هغو چې په غزه کې د جګړې د ختمېدو لپاره د دوی شرایط ونه منل شي په غزه کې دایمي اوربند به پیل نه شي. له دې داسې ښکاري چې ولسمشر بایدن لخوا پیشنهاد شوې موافقه کمزوری شوې ده. پرون ناوخته په اسرایلو کې د یو پراخ لاریون پر مهال چې د حماس ډلې لخوا د یرغمل شویو د کورنیو غړو رهبري کوله، لاریونوالو له خپل حکومت د یرغمل شویو د خوشي کېدو لپاره د عملي اقدام غوښتنه وکړه. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې د امریکا له دفاع وزیر لوید آستن سره د خپل هیواد د دفاعي اړتیاو په باب خبرې وکړې. دواړو خواوو په سنگاپور کې د شانګریلا ډیالوګ د امنیتي غونډې په څنګ کې سره کتلې دي. زلنسکی په ټلګرام لیکلي چې په دې کتنه کې د کیف پر دفاعي اړتیاو، د اوکراین د هوایي مدافع د دستګاو پر پیاوړتیا او همداراز د کیف او واشنگټن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون پر چمتووالي بحث وکړ.
وما ورس دا ونی مهمه پیښته کته
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو تاسې لې وی متفاوت زاویې د ازادۍ ځانګړي و مورس خبرونه ترابور. نن مو د چین له هغه روباټیکو سپیو خبروم چې وسلی هم ګرځول شي، حمله هم کوي او کشف هم. په همدې چین کې د مصر د اهرامونو په څیر غرونه هم در باندې ګور. مولدي مهم خبروم چې د امریکا ناسا ادارې لزمه کې څلویښ نوري کاله لري پرته د زمکې په څیر بله سیاره هم کشف کړې ده. کابل کې بیا د سیمې په کچه بې ساري تجارتي کمپلیکس جوړېدو نه هم درته احوال لرم او د پی ټی ایم د بیا راپورته کېدو خبرې هم شته. خو تر هر څه لومړی د افغانستان د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. پر افغانستان د روسیې او امریکا چنه بازی. پوتین ویلی طالبانو سره اړیکې واړتیا ده. امریکا ویلی کوم په رسمیت وپیژندل ناوړه پیغام به ولري. بایدن بیا افغانستان د امپراتوري او حاضره بللی.
طالبان څه وایي؟ طالبان البته چې خوشحال تشویقی چې کمونیستي ملت څخه احتمالا وویستل شي، خو هغوی ته دا پسند نه کوي. هغوی غواړي تر څو د یو ادارې په حیث د حکومت په حیث پسند شي.
د دوحې راروان کانفرنس کې د طالبانو د ګډون سوالیه. طالبانو یو وار بیا دی غونډه کې د خپل شرطونو په منل کې دوه ټینګار کړی دی. خو د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکزی دغه کانفرنس کې د ګډون شنه اشاره ورکړي.
دا چې د طالبانو د خارجه وزارت څخه ضد او نقیز خبرونه راوځي، کله وايي مرجو د تم ذاته له دې بیا وايي ته د کندهار څخه اجازه وسی، زه فکر کوم چې دا خپل دا شوی چې د طالبانو ترمنځ قدرت په کندهار کې دی، او چې د کندهار شیخان فیصله کوي هغه به کیږي.
خو چون کومې منډې راموندي چې دوی شروع کړي دي مخکې د غونډې نه، د هغه کې داسې ښکاري چې دوی کوشش دا کوي یو څه اطمینانونه یې هم ترلاسه کړي دي چې دا غونډه به وشي او طرفین به پکې ګډون وکړي. کومه ناسته چې طالبانو خپل په منځ کې وکړه، یعنې کمیسیون سیاسي د مولوي عبدالکبیر تر مشرۍ لاندې، هغه کې دا تصمیم ونیول شو چې ګډون په هر صورت زموږ په ګټه دی او ګډون باید وشي.
دا افغان ترک ترمنس پر ډیپلوماټیک پاسپورت د تګ راتګ لغوه ترکانو د جمهوریت سره کړې هغه هوکړه لیک تعلق کړ چې ل برکت طالبان هم بی بی زی پر ډیپلوماټیک پاسپورت ترکیه تتل لوراتل.
معمولا دا ډول پریکړې کله چې دولت تر سره کوي، نو د دې اصلي دلایل کله امنیتي مسایل وي، کله ډیپلوماټیک اړیکې وي، او کله هم د یو هیواد په بهرنۍ پالیسي کې د بدلون له کبله دا ډول پریکړه ترسره کیږي.
او په کندهار کې د شالیمار تاریخي میلې پیل دی. میله کې به 15 ورځې له شاوخوا سیمو ولایتونو راغلي پهلوانان غیږي نیسي او عام خلک به په باغونو ګرځي یا به په توتانو خلی خوږي.
د هر ځای خلک راځي، د هرات راځي، نو درې ورځې دلته غیږي ست کیږي، بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربان ته ځي، و د علی ته ځي، و د باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي، د 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلی یو د لی د تفریح لپاره، په دا باغ کې د لی غیږي ته د شالمار میله ده. تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، د لی تفریح کوو.
بیا هم ستړي مشي. تیرونه افغانستان د نړۍ د دوه زبرځواک قطبونو روسي او امریکا د رهبرانو په څرګندونو کې یاد شو چې له 2 کال راهیسې د سیمې د دغه هرشوي واد پاړې د چنبازي او نوې بحث پرانیسته ده. د ولادیمیر پوتین په شمول تیرونه د روسانو دریو چارواکو له طالبانو سره په تعامل د ټینګار ترڅنګ ویلي ل خپل تور لسنه د دغه ډلې د استلو په تړاوي اقدامات نهایی کېدو ته نږدې شي ودی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې لا دا هم ویل چې طالبان یو واقعیت دی ورسره اړیکې ساتلې و اړتیا ده. په داسې حال کې چې کابل لپاره د روسانو استازی او د روسیې خارجه وزیر تر دې وړاندې خبر ورکړو چې له تور لیست نه د طالبانو د ایستلو راپور ولسمشر پوتین ته د تایید لپاره ورکړل شوی دی. خو د امریکا د امنیت شورا بیان جان کربی بیا ګوت څنډنه کړې ده چې طالبانو تر اوسه هیڅ ژمنه نه ده عملي کړې، او که طالبان د روسانو لخوا په رسمیت وپیژندل شول نو دا به ناوړه پیغامونه ولري.
داسې ښکاري چې په ډېر احتمال چې دا فیصله به مثبته اوسېږي او طالبان به د دغې نوملار څخه وویستل شي. ښکاره وه چې د روسیې فدراسیون د هماغه پیل څخه، یعنی کله چې طالبانو کابل ونیوه یا را داخل شول، په هر ترتیب په تعامل په ترڅ کې روسیې خپل سفارت په کابل کې وساته، روسیې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. یعنی دا اړیکې مخ په پرمختیا وې، که هغه ځینو سیاسي چارو کې وي، په اقتصادي ځینو مسایلو کې وي، که اته ویل کېږي چې په امنیتي نظامي برخو کې هم ځینې خبرې اترې د دوی په منځ کې شوي.
دلته څو خبرې دي. یو خدای دې چې په عین وخت کې د امریکای ملي امنیت په دې برخه کې روسیې ته یو تهدید وکړ، اختار ورته ورکړ، او وی ویل چې کچېری روسیا طالبان په رسمیت پیژني او هغه له تور لیست یا د تورستانو له لیست څخه وباسي، نو دا به ناوړه پایلې ولري، هم د مرکزی آسیا لپاره، هم د روسیې لپاره، هم د اړوند هیوادونو لپاره چې د افغانستان په شاوخوا کې قرار لري یا د افغانستان په ګاونډ کې دي. دا په دې معنا ده دا چې د اوکراین جګړه مستقیما د اروپا په اقتصاد او په اروپایي هیوادونو باندې چې اکثریت یې د ناټو غړي دي، د هغوی په اقتصاد او په صلح او په امنیت او په ټولنیز ژوند باندې ناوړه اغیزې درلودې، نو د اروپا لخوا هم په امریکا باندې فشار ډېر ده تر څو دا جګړه چې په اوکراین کې جریان لري دا یو ځل بیا آسیایي نورو آسیایي هیوادونو ته انتقال کړي، او د دوی کوښښ دا ده چې دا جګړه بیرته افغانستان یا عراق یا سوریه داسې هیوادونو ته انتقال کړي چې اروپا ته پکې له نږدې څخه خطر او تهدید شتون ونه لري.
بلخوا تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کینیا له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي وو افغانستان د امپراتوریو هدیره ده او د دغه هیواد متحد ساتل له امکان لري خبره ده. د جو بایدن په وینا د محل پرته لدې چې افغانستان کې پوځونه ووسی په یاد هیواد کې داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته، خو دا جزئیات ورنه کړل چې امریکا افغانستان کې دم ګړی له کومو لارو د داعش په ضد استفاده کوي. بلخوا د طالبانو تر څنګ افغان سیاستوالو د بایدن څرګندونو ته غبرګونونه ښودلي او یو شمېر سیاستوالو بیا د امریکا په تړاو خپلې پخوانۍ ویناوې بیا شریکې کړې دي.
دا چې بایدن وایي چې امریکا کولای شي چې د لیرې افغانستان وڅاري او القاعده را مهار کړي، د دې مطلب دا دی چې امریکا په سیمه کې حضور لري. امریکا ډرون د افغانستان پر سر باندې په آسمان کې چکری وهي او کچیر خطر احساس او په دې پوسی چې د القاعده یا د داعش مشران په ځای کې موجود دي، امریکا د دې قابلیت لري چې هغه د منځه وباسي. لکه الزواهری چې په کابل کې ووجي، د بایدن دغه استلال وایي چې شوس چې موږ راووتل د افغانستان څخه نور موږ هلته په شکل نه یو او موږ کولای شو هغه مشکل چې د داعش او د القاعده کنټرول وو هغه هم د ډرون د لارې وکړو، او هم دغه پیسې چې طالبانو ته ورلیږي دا هم یو نو رشوت دی چې طالبان ته ورکوي چې طالبان په دې برخه کې ښه اقدامات وکړي او د داعش نغی وباسي، او طالبان هم په دې کې خپل شخصي منافع ګوري چې داعش ختم کړي، ځکه داعش د دې لپاره یو جدي خطر دی.
طالبانو بالاخره د خپل تیر دورې په څیر د روغتیا وزارت څوکۍ هم د یو ملا ډاکټر په ځای ایوازې ملا ته ورکړ چې خپل د طالبانو ترمنځ او د عام افغانانو ترمنځ بحثونه پاره ولیدي. قلندرې باد چې د ډاکټرۍ تر څنګ مدرسو کې زده کړې کړي وي او لوستی طالب وو، پر ځای یې د طالبانو د ځایم لخوا د کورنیو چارو وزارت اوسنی مرستیال مولوي نور جلال جلالي د عام روغتیا نوی وزیر ټاکل شوی. ځینو فعالانو دا کټ مټ د طالبانو د لومړۍ دورې په څیر اقدام بللی، خو یو شمېر طالبانو او نورو فعالانو بیا ویلي قلندر عباد په فساد ککړو. هغه ټکی چې قلندر عباد یې په اړه لا تر اوسه سپیناوی نه دی کړی. د طالبانو یو فعال نظر محمد مطمئن لیکلي د قلندر عباد پر ځای د بل کس ټاکل به روغتیا وزارت کې 50% اوسنۍ ستونزې حل کړي، خو افغان پخوانی ډیپلوماټ نجیب الله ننګیال بیا لیکلي قلندر عباد لري شوی نه دی، بلکې هغه د ډېرې سرمایې له جوړولو وروسته په خپل نور نو وختل دندې ته حاضر شي. خود روغتیا برخی پوهان او د افغانستان د عام روغتیا وزارت پخوانی چارواکي د طالبانو په دغه نوی وګمارونو نیوکه کوي او وایي چې افغانستان یو کمزور روغتیایي سیستم لري او د دې سیستم د مدیریت لپاره باید چې د اړوندو زده کړو درلودونکي او با تجربه کس وګمارل شي.
د عام روغتیا وزارت لپاره د یو غیر شخص مسلکي شخص ګمارنه په نړۍ کې یو معمول ده، لیکن فرق دا دی چې هر کله یو غیر مسلکي شخص د عام روغتیا وزارت پر اس کې راځي نو د موین نیول تر لاندنی پرسنل پورې چې کوم یو په کلینیک په لیول باندې کار کوي ټول مسلکي کسان دي او یو ثابت سیستم موجود دی، چې د دې مثال په هند کې شته، د دې مثال په پاکستان کې شته، د دې مثال په لندن کې شته، د امریکا کې شته، په ټولو ځایو کې د پارلمانونو له خوا چې کوم کسان ورځي، لیکن متباخي ټول سیستم ثابتي او ټول پرسونل مسلکي. دا چې په افغانستان کې یو غیر مسلکي شخص ګمارل شوی د دې لپاره بهترین یو چانس لري، یو ډېر ښه فرصت دا لري چې کوشش وکړي په سیستم کې د موینده نیولې تر کتنی پرسونل پورې چې کوم یو عرضه د خدمات صحیح کوي ټول مسلکي کدرونه را جذب کړي، سیستم ته راولي او عرضه د خدماتو وکړي تر څو روغتیایي سیستم بهبود پیدا کړي. دا یو ډېر ښه فرصت دی، ځکه چې د پخوانم ډېر کدرونه د دې سیستم نه ایستل شوي دي، د هغې وظیفې غیر مسلکي کسان ته ورکړل شوي دي. په همدې لحاظ دی چې نړیوال هم اعتبار نه کوي او روغتیایي سیستم هم اوس د ډېر لوی چالش سره مواجه دی، شفاخانې د رکود سره مواجه دي. که چیرې واقعا زمونږ ټول سیستم کې روغتیایي کدري پرسونل او مسلکی پرسونل زې پزېشي کزم وزیر غیر مسلکی هم وي پر سیستم دومره غیر نه کوي.
بلغاړه د ترکی حکومت د افغانستان له جمهوریت نظام څخه طالبانو ته په میراث پاتې هغه تړون تعلیق کړ چې لمخې د افغانستان د ډیپلوماټ پاسپورت لرونکو لپاره ترکی ته په تګراتک کې ویزه شرط نه و. د رجب طیب اردوغان د نهمه غړ فرمان د درې مادي په اساس به د ترکی حکومت د روان جوزا میاشتې له 12 نه په دې تړون نور عمل نکي او د ترکی چارواکو په شمول به طالب چارواکي هم اړوي چې له دې وروسته ترکی ته او د ترکی چارواکي افغانستان ته د سفر لپاره ویزه واخلي. ترکانو د دغه تړون د لغوه کولو علت نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د خارجه وزارت له لارې دغو پاسپورټونو ته د ګڼو طالب مشرانو د کورنیو غړو لاسرسی پیدا کړی او ترکیې ته یې سفرونه ډیر شوي وو. داسې راپورونه هم شته چې د افغانستان د جمهوري نظام له ډیپلوماټ پاسپورټ نه د طالبانو ګڼو غړو ترکیې ته د تګ استفاده کړې او بیا له هغه ځایه اروپا ته تښتېدلي.
توانو نه تبن همدغه دي چې یو ډیپلوماټ له دې وروسته مجبور ده چې د بیوروکراسي هغه ټوله پروسه تعقیب کړي ترڅو یو د هیواد ویزه ترلاسه کړي. یعنی دا کار د بیوروکراسي دا پروسه وګدوي او ترڅنګ د ډیپلوماټ لپاره د سفر کولو مصارف ډیروي. معمولا د دې پریکړې لوی توانونه به د افغانستان لپاره خاصتا دا وی چې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریتونه چې هغه یې باید په ترکیه کې ترسره کړي د هغه یې د خند او ځند بایس ګرځيږي او د دې ترڅنګ طبي خبره ده چې د افغانستان د اوسنی نظام او د ترکیه جمهوریت دولت ترمنځ هغه ډیپلوماټیکي اړیکې کمرنګ او به خوند کوي چې دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي او توانی خلکو ته رسیږي. دا چې ولې د ترکیه جمهوریت دولت دا پریکړه کړې ده یو دلیل دا هم کېدلی شي، البته دا د ګنګوسو په اساس باندې چې ځینو ډیپلوماټ پاسپورټ لرونکو اشخاصو له یادو پاسپورټونو څخه ناوړه ګټه اخیستې ده او بالاخره د ترکیه جمهوریت دولت دې ته مجبور شوی ده څو داسې یو پریکړه وکړي او له طالبانو سره هغه توافق چې په 2001 کال کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او د ترکیه جمهوریت دولت ترمنځ امضا شوی و هغه له منځه یوسي.
او که څه هم په دې وروستیو کې طالبانو سره لیدنو کې ګڼو بهرنیو چارواکو دوی هڅولي چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه را روانه درېمه ناسته کې ګډون وکړي، خو دا ځل هم طالبانو لا تر اوسه پورې د هو او نه ځواب نه دی ورکړی. تر دې وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د تیرې ناستې په څیر یو وار بیا ټینګار کړی که شرطونه ومنل شي نو دوی به ناسته کې ګډون وکړي. اوس هم طالبانو واضح څه نه دي ویلي، خو د خارجه وزارت د ویان له قوله راپور ده چې د دوی د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له نړۍ سره د دوهې د دریم کانفرنس له لارې د تعامل د ټینګولو په پایلو باندې کانفرنس جوړ کړی. دغه بحث کې د طالبانو د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز رئیس زاکر جلالی ټینګار کړی ده چې د دوهې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله په درېیمې غونډه کې د جوړونکو او کوربانو په تعامل کې مثبت بدلون لیدل کیږي. جلالی زیاته کړی د دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي، خو دا تعامل د په وینا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ دینی او ملي ارزښتونو د حیثیت په بیان نه غواړي.
که چیرته د دوی دغه شرایط نه منل شي او دوی لاړ نه شي، نه تر هغه چې دا غونډه به ناکامه شي خو د دې پایلې به بیا ډېرې خراب وي. پایلې به دا وي چې د ټرمپیست ناستې په پاکستان کې، په قطر کې او په ترکیه کې او د هندوستان سره داسې بریښي چې شاته بل پخلی هم روان دی. هغه دا دی چې که چیرته غونډه ناکامیږي نو په هغه صورت کې دوی باید څه وکړي، په هغه صورت کې فرزند اسلامي امارت په مقابل کې کوم حرکت لازم دی، څه شی باید وکړي چې هغه سیاسي، اقتصادي او نظامي کمی وبوي، اولیت به کمی و. زما په نظر امریکایان اولیت سیاسي او اقتصادي ته ورکوي نه نظامي ته، اما پاکستانیانو نظامي اولیت ورته ورکړی دی او په دې رقم سره مشکلات د افغانستان په اسلامي امارت لپاره به زیات شي.
که چیرې طالبان په دې کې ګډون ونه کړي، زه فکر کوم چې دا طالبان نور هم په زیان تمام شي. طالبان به سرټنبه معرفي شي، طالبان به په جهانی ټولنه کې لا منځوي شي چې دا صلح نه غواړي د افغانانو سره، دا نه غواړي چې د افغانانو سره خبرې وکړي، دا غواړي دغه سې وي نساري حکومت ولري، لهذا نور به هم منځوي شي. او که چیرې طالبان احیانا اشتراک وکړي، په دې ګډون وکړي، هغه کې هم خطرات شته. هغه په یوه معنی چې یو خدای چې دا مني چې په افغانستان کې مشکل دی، بین الافغاني مشکل دی او دا باید حل شي، او دا طالبان تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی. او دا به هم څه چې خلک شکایت لري، یعنی دا چې د افغانانو سره د نورو سره ګوري، دا په خپله پر دې باندې دلالت کوي چې مشکل دی، مشکل څه بین الافغاني. نو طالبان هم دغه د پان او د پلانک تر منځ راګیر دی، وګورو چې کنداري شیخان بیا څه فیصله کوي.
او سمجھے والے کندار تصور کر رکھو حال تا د پنجل سور زر لپاره د شالمار تاریخی میلا پیل شوی او له شاوخوا ولایتون نو ورته زرګون خلک ورټول شوی. دا میلا هر کال ارغنداو کې د توتانو د موسم پر رسیدو جوړیږي او د هرات، بادغیس، اورزګان او نور ولایتونو په شمول د غوسیمو خلک ورته زیات راځي چې له روانو اوبو نه ډیر لري د ژوند لپاره اړولې دي. دا میله د افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي له وخت را پیل شوی چې لا هم هر کال زرګونه وګړي پکې ګډون کوي. تاریخی روایتونه نخی کله چې احمد شاه بابا د خپل سلطنت پر مهال لاهور فتح کړ، نو د یو څو ورځو لپاره د لاهور پر شالیمار باغ کې له خپلو پوځیانو سره پاتې شو. د احمد شاه بابا سره په پوځ کې د کندهار ښار شاوخوا سیمو اوسیدونکي پوځیان هم وو. دوی احمد شاه بابا ته ویل په کندهار کې زموږ سیمې دښتې او شاړې ځمکې دي چې د میلې او تفریح ځای نه لري، نو په دې لحاظ یې هیله ترې کړې وه چې ورته د میلې لپاره یو ځای ورکړي. نو احمد شاه بابا د یو فرمان له مخې بیا د دوی او د سیمې اوسیدونکو لپاره د کندهار پر غنده ولسوالۍ کې د بابا صاحب له زیارت نه نیولې تر مرنجان کلی پورې د شالیمار په نوم یو میل ځای وټاکه. سکال په دې میله کې د ارغنداب د باغونو، ډالې بند او خوږو توتانو د شوقیانو ترڅنګ د شاوخوا ولایتونو لوی پهلوانان هم خپل منځو کې د زور ازمایلو په نیت راټول شوي او درې ورځې یې سره د غیږ نیونې سیالۍ وکړي، خو میله به 15 ورځې روان وي.
کال کې دا وخت جوړیږي دا میله د دا پهلوانانو لپاره څه پرسیات دی د ایرات سمراجي د کندهار د مختلفو ولسوالۍ سره ځلې کسبین بولداکو داسې پنجوای ولسوالۍ د سپیروان خلک دی دا د لیرا د غیژې د دغه د پارملې د پارا د لیر خپل غیژې باسي
تختپل ولسوالۍ ما دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ پنځه لري ادمن نه کګان دا هغه وخت ده دا جې وخت ډېر بيخي ډېر وخت چې دا میله چې دا شالمار میله په نامه باندې دا میله جوړیږي.
میله خو ولا ډېر شخ نه وره میله ده په خو خچور خلک وو ټول راکلل نو اوس بس څلور پنځه ورځې بس شي غیژې جوړن د غیرتانو مرغلي چې نو دا کندهاریانو د ایراکیانو غیژې ډېر شیخ یې ژوندنه ساس کاله دا کندهار ولادت سم راغلی دی، د بادغیس سم راغلی دی، د ایرات سم راغلی دی، دا سپین بولدا کول سوالی څخه هم راغلی دی.
بلا دا غیژې د ځوانان دی په شوه سیوی دی. بلا دا شو شایسته غیژې دی د ایرات ولادت د کندهار ولادت غیژې دی. نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
خوشاله مار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک غیژې باسي، د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستان ته راځي، د هر ځای خلک راځي، د هرات ته راځي. نو درې ورځې دلته غیژې ایسته کیږي، بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربند ته ځي، ودالې ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. دغه 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو دلې د تفریح لپاره. پدا باغ کې د لې غیژې ته د شالمار میله ده. تقریبا لس 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، د لې تفریح کوو.
او تیرونه بل اخر د افغانستان په یو لسو ټنا شوکانی بار هغه لمرنی اورګاړي د ترکی وان خار ته ورسیده چې سلوی خورز وړاندې د هرات له خواف او روزنک سټیشن نه مزل پیل کړه. دغه اورګاړي کابو دوونه ایرانی لوري په خپل خاوره کې د ګمرکي ستونزو لامل درول. حال دا چې افغان سوداګر په تمه و لدغه لارې په ارزان ډول افغانستان او ترکی او اروپا ته صادرات وکړي شي. افغانستان چې امریکا او ګڼو غربي هیوادونو ته د کال 1500 ټن پورې شوکانی صادري، افغانستان کې سوداګر وایي چې د دوی کاروبار تل لسونز سره او خندونو او توان سره مخ وي چې تر اوسه د ستونزو د حل لپاره هیڅ اقدامات نه دي شوي. په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو په څلوېښت ورځو کې له ایرانه ترکیې ته د افغانستان د یو اورګاډي رسیدل تر پوښتنې لاندې راوستي او دوی ټینګار کړی دی چې که پیاده روان شوی وای څلوېښت ورځو نه مخکې رسېدای شو. خو سوداګرو بیا ویلي که دغه لاره سمه استفاده او ستونزې پکې هوارې شي نو افغانستان نه اروپا ته د اموالو لپاره غوره فرصت دی. او سم ټولنیز شبکی په ټولنیزو رسنیو د کابل ښاروالۍ لخوا د ورکړل شوي هغه راپور کلک هرکلی شوی چې ویل کېږي کابل کې یو افغان پانګوال د سیمې په کچه مجهز او پرمختللی تجارتي مرکز جوړي او چارې هم تقریبا په بشپړېدو دي. کابل کې میشي یو پانګوال وایي دغه تجارتي کمپلیکس په سیمه کې ساری نه لري او هر پوړې د سوداګرۍ یو ځانګړي صنف ته مختص شوی دی. یو بل افغان سوداګر حاجي عمر خان وایي په دې مرکز کې $1 میلیون پانګونې ته اراده کړې ده او ده هم ویلي چې یاد کمپلیکس د سیمې په کچه ساری نه لري.
تقریبا سی فکر وکړه چې په حدود یو $2-3 لک پورې غواړو چې دلته خارج نه مال وارد کړو. نن وروسته وروسته چې سرمایه په لاس راځي نو $1 میلیون پورې باید کوشش وکړو چې د خپل سرمایه ګزاري وکړو.
او په کوزه پښتونخوا کې بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ له اوږدې خاموشۍ وروسته د خپلو فعالیتونو د بیا تنظیم خبر ورکړ او خپل ټول پلویان یې د دغه غورځنګ رسمي غړیتوب ته وربللي. د پی ټی ایم سرچینې وایي له خپلو ټولو پلویانو یې غوښتي چې د غورځنګ په تنظیمي کمپاین کې ورسره برخه واخلي او که د پی ټی ایم غړیتوب کوي نو له نورو ګوندونو سره به رسمي اړیکې پرې کوي. بلخوا د دغه غورځنګ د رهبرۍ غړي علي وزیر په ټولو پښتنو تحریکونو او غورځنګونو غږ کړی دی چې د سیمې د قوتونو ارادې پښتنو ته سمې نه دي او باید چې دوی ټول په ګډه له نوې لوبې نه د خپلې سیمې د ژغورلو لپاره ځانګړې تګلاره جوړه او په ګډه یې تطبیق لپاره مټې راونغاړي.
نو په دې کې زه ټول لر او بر افغان ته دا سوال کوم چې په دې حالاتو کې راوځي د غورځنګ سره څنګ په څنګ وداري څومره کامی تحریکونه کامی مشران کامی سیاسي تنظیمونه دي. دا تخواست کو چې دې د پښتنو په دې مسایلو په حواله سره یو مشترک لای عمل کوم ته ورکی او کوم ته د خپل دې مشکلاتو د ژغورلې د دینه د ژغورلې ژغورنې دیغدو کام ته خپل خبره کشیج دي. نو زه د تاسو ټولو ډیره لوی شکریا ده کوم او دا امید لرم چې دا غورځنګ څومره په پانی او وسانی او زموږ سره په تنظیم کې د شاملولو لپاره زه ټولو ته خواست کوم چې دیدو د غورځنګ د ممبرشپ کې ډیر په زیات تعداد سره ایسا واخلي او د غورځنګ چې کوم قامی هدف دي چې دا په مخ بنه بوزي. مننه مهرباني.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یو جالب خبر د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د کوز کونړ په یو غرنۍ سیمه کې د 15,000 نیالګیو د خودلو وچې د ګڼو کارونکو لخوا هرکلی شوی دی. د خوړو نړیوال سازمان او اف جی ای موسسه وایي دا پروګرام په ګډه د لغمان او ننګرهار لپاره روان کړی او هر شپږو میاشتو کې یو مصنوعي ځنګل کینی. دغه ځنګل کې 5,500 د بیرو ونې 4,000 نارنجان 2,500 ناجوګان او پاتې نور زینتي بوټي کېنول شوي چې له 5,000 څاګانو نه ورته اوبه ورکول کېږي او 650 کارګرو پکې خپلې خولې توی کړي دي. دغه ځنګل کې د خلکو د چکر لپاره د میلو او کباب پخونې ځایونه د میلمنو د ننداري او ناستې ځایونه سیوري لرونکي څپرونه او نور ډیر ځایونه جوړ شوي دي. او سمجالي به خبري د مصر له ایرانونو نه خو به خبري اس چې د 5000 کالو په تیر دوه ورته لاهم تاریخ وهان ګته په غاخ نه خو په چین کې به د مصر د ایرانونو په چیر غرونه سر له اوسه تاسو یو دوه کې حیران پاتې کړی. د غرونه هم د انلانګ ایرانونو په نوم یادېږي چې د چین په ګیژو ولایت کې پراته دی او لڅو کلونو راهیسې د سیلانیانو پام ځان ته ورړول. د دغه غرونو په اړه هم داسې تصور پیدا شوی چې شاید انسانانو به تراشلي وي خو پوهانو بیا ویلي دا اهرامونه په طبیعي شکل هم داسې جوړ شوي او د انسانانو د لاسوهنې نتیجه نه ده. د چین د ګیژو پوهنتون ارکیالوجستان ویلي دا غرونه 200 میلیونه کاله پخوا د ځمکې په مخ د طبیعي بدلونونو په نتیجه کې رامنځته شوي او له 2013 کال راهیسې ورته د خلکو پام شوی دی. بلخوا د وسلو جوړولو په نشه کې دا ځل چین داسې روباټیک سپی جوړ کړی دی چې په وسلو به هم سنبال وي او دښمن به هم وژلی شي. دا روباټ د چین او کمبوډیا ګډو نظامي تمریناتو ته جوړ شوی چې په بیټریو چلیږي او له لرې واټن څخه کنټرولیږي. دا چینی روباټیک سپی 4 ساعته د عام سپی په چان ځغاستلی شي، په شا هم تللی شي او د کیناستو تر څنګ د ټوپوهنې وړتیا هم لري. د 50 کیلوګرام وزن لرونکی روباټیک سپی دومره ځیرک دی چې خپله لاره ځان ته پخپله انتخابوي، هدف په نخښه کوي او حمله هم پخپله کولی شي. چینایي نظامیان وایي دا روباټیک سپی ورته په ښاري سیمو کې د عملیاتو لپاره ګټور دی او د مجرمانو او د دښمن په موندلو کې هم ورسره مرسته کولی شي. او د امریکا فضایي ادارې ناسا بیا اعلان کړی دی چې لزمکه 40 نوري کاله لري ځمکې ته ورته یوه بله سیاره کشف کړې ده چې امکان لري د ژوند نښې هم پکې وموندل شي. د دې سیارې په موندلو کې له ترانزیت میتود نه کار اخیستل شوی چې پکې ساینس پوهان دغه سیارې له خپل مرکزي ستوري نه د ګردش په مهال کشف کوي. ناسا وایي د ګلیز دولس په نوم دا سیاره له شمسي نظام بهر ده او د انسانانو له اوسنۍ ځمکې لږه وړه هم ده، خو د تودوخې درجه یې 1.6 سانتي ګراد اټکل شوې ده، خو امکان شته چې اټموسفیر طبقه هیڅ ونه لري. بلخوا ساینسپوهان په دې بوخت دي چې دا حقیقت هم ځان ته معلوم کړي چې یا د سیاره اټموسفیر طبقه لري که نه. د ساینسپوهانو په وینا د دې سیارې تودوخه معتدله ښکاري او دا نوې دنیا ده چې د نړۍ تر ټولو قوي او پرمختللی جیمز ویب فضایي ټیلیسکوپ به نور تحقیقات هم پکې وکړي. او په همدې سره زموږ د نن اومه ورځ هم رانغاړم. هره جمعه له سعید شینواري سره د ازادۍ راډیو له پاڼو له متفاوتې زاویې د دې جالبې خپرونې لیدل مه هېروئ.